محمد صالح میزبان شما. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه آراد شما این تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه ده د غوی 28 د میمیشتې 18 په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. پایل خبرونه کوو. د سولې عالي شورا د درنشام مشر د هند د ملي امنیت له سلاحکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاحکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوي ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاحکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داوودزی د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې نه دی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. لبلې خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په وه یا 8000 افغاني معاش ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب سوي دي. دغه سیلابونو چې د پنځمې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه او په لسګونو څاروي یې مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 28 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سوي او په لړ کې څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. د کوټې د روغتون وایان وسیم بیگ وویل د داعش ډلې د 9 وسلوال مړي د دوی روغتون ته راوړل سوي دي. په بلوچستان ایالت کې چې کوټې مرکز دی په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حملې وکړې. په کوټې کې د دوشنبه په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل سول. په بلوچستان ایالت کې چې پریمانه طبیعي زیرمې لري څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدی سي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رای ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحه تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډېره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کېږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ ښاروال الکساندر ویسوکینسکي معترضانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوي چې د خلکو نظر د یوې ټولپوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د سهار اته بجې او اووه دقیقې کیدونکې دي. د خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخ ته وړي په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولی چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې په عالي شورا کې ځینې تغییرات راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري انتخابات به د بایومټریک سیستم د لارې نه کیږي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د خبرو امکان نشته. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښوولی چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنوی مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خو د پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبې په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2020 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړ ته اجازه نه ورکوي ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادي راډیو ته په ایمیل کې لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریبارچ زیاتوي پروسه کال په کوچني اختر کې وروسته له دې چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2019 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمېږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبېږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې په کې ځینې تغیرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغیرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نن بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړلیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوی په 14 په خپل پریکړلیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالي شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د دې شورا تغییر غواړي.
امی چورای سال است، امی خو به یه نتیجه نمیده، به ده سال ماشی مفته میگیرن، امی لغ بشه و یه روز تا زخم سنسور خبری کما داریم رحا گوله از خواه. سوری داغا سورا چوست و فیرانده داده ملخل گیدو خبر دیر کنسان بده، دیگه دیر درو سبه داغه دریو کارو که کم نتیجه چی داغه لحظه را نوره لحظه.
د سولې عالی شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخواني ولسمشر حامد کرزي کې شو، پخوا شپږ کمیټې لرلې. نړیوالې اړیکې او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حل اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څېړنو کمیټه. د سولې د عالي شورا غړې لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالي شورا دننه د دوو نویو کمیټو، د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوي دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې ده چې نوي کسان دې شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اوری د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سوله مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري، او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نږدې 2 کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو د راوستو ژمنې شوې وې او دې شورا ته ځینې نوي څیرې معرفي شوې. د سولې د عالي شورا غړي د یو شمېر نورو سهولتونو سربیره په اوسط حساب د میاشتې نږدې $3000 معاش اخلي، خو تر اوسه د سولې په بهیر کې د دې شورا هڅې د پام وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
هغه اسناد چې ازادي رادیو ته رسېدلي څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک دسکاو له کارولو پرته ترسره کوي. د کمیسیون په پریکړه کې د دې کمیسیون د غړو په حواله ویل سوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دویم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومیټریک سیستم پر کارولو ټینګار سوی اوس تعدیل سوی دی. تفصیل له خان محمد سین.
په داسې حال کې چې حکومت او اکثره خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په کارولو ټینګار کوي، خو کوم اسناد چې ازادي رادیو ته رسیدلي ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار وانخلي. د کمیسیون په پریکړه کې د دغه کمیسیون د غړو له خولې ویل شوي چې د انتخاباتو د قانون د 19 مادې دوهم بند چې د انتخاباتو په ورځ پکې د بایومیټریک سیستم په کارولو ټینګار شوی، دغه بند اوس تعدیل شوی او د پلي کېدو وړ نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي خپل کارونه د کمیسیون له پریکړو سره سم پر مخ بیایي.
د تیرې اونۍ رئیس د کمیسیون رهبري رئیس او د هغوی معاون او کمشنران په ګډه د سیاسي حزبونو، مدني ټولنو او همدارنګه د کاندیدانو سره ګډې غونډې درلودلې. د دې غونډو اجماع په دې راغله چې باید داسې یو لار چارې د راتلونکي ټاکنو دپاره ولټول شي چې شپږم د میزان باندې ټاکنه ترسره شي. موږ اجرایي برخه دارالانشا مکلفه ده چې د کمیسیون د فیصلو د تطبیق او د هغوی د عملي کېدو دپاره کار وکړي.
د قانون د دغه ماده په دوهم بند کې راغلی چې کمیسیون مکلف ده د انتخاباتو د پروسې د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوم ثبتولو او رای ورکولو کړنلارې پورې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره شي. خو د کمیسیون په پریکړه لیک کې راغلی چې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو پخوانی فهرست د دوهم ځل لپاره د تایید وړ دی او د اصلاحاتو وروسته به ترې ګټه واخیستل شي. دغه کمیسیون همدارنګه په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د پخوانی فهرست نه به ګټه واخلي. دغه کمیسیون لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې پخوا تر دې د یونما دفتر سره له دې چې د ټاکنو پر شفافیت تاکید کوي، په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه کارول واقع بینانه نه ګڼي. په ورته وخت کې د دغه پریکړه لیک په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکا سفارت د دغو انتخاباتو پر رونوالي تاکید کوي او لیکلي دي چې امریکا به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون د پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی او دغه اقدام یې د قانون ماتول ګڼلی دی. د اجرایه ریاست سلاکار حکمت الله صافی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه پریکړه له قانون نه سرغړونه ده او باید بیا کتنه پرې وشي.
د خلکو پروسه ده او خلک بایومیټریک غواړي، نو چې بایومیټریک غواړي بنا او سیستم اخیستل شوی، خریدار شوی، لطفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي ظرفیت په ایجاد کې خپل انرژي مصرف کړي او له هرې لارې چې وي دوی مکلف دي چې په دغه برخه کې توانایي او ظرفیت رامنځته کړي. او له بایومیټریک پرته انتخابات فکر کوم مسخره به وي او د خلکو ته به د باور او د قناعت وړ نه وي.
ښاغلی صافی ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشرتابه دی د تیر کمیسیون د رهبرۍ په څیر درغلیو ته لارې نه پرانیزي. د خبرداري ورکوي چې که دا پریکړه عملي شي په ولسمشریزو ټاکنو کې به ګډوډۍ رامنځته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ځوانانو چارو مینیت وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو د هیواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام ورسوي. د مرسلین ارسلا راپور د یوه رضاکار ځوان په غږ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شریف سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش غونډې دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپله سوله چې خپل وطن ته راشي دا موږ هدف ده.
سید شعیب سادات له جګړې ستړی شوی او نه غواړي چې نورې هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښت کې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسو چې موږ کولای شو یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو، یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې یعنی موږ نه کوم حزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونه ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنجشنبې په ورځ یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالی شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار بر من مهمی بود که
ما تا دا دیر مهمه دا چی تاسو زوانان سولی تا درسیدو پلار که داشان رزاکار حتی کوی کچیری موک دا سولی موضوع تا دا پروژی او مالی سرچینی پسترگ و گرونو هیچ کل هم سولی تا نرسید.
میرمن سرابی وی دا سولی علی شورا دا سولی مندو پا نوم یو پروگرام پیل کردی چی تردی محالا دا هیوات پا نهو ولایتونو که غندی کردی او تاکل شوی چی پراتنون که طول هیوات تا وغزیگی. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 30% ځوانان جوړوي چې کېدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګ شي.
سیاسي رادیو ته غوښیست اوس به صفی الله ستانک زیرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرګندې دي.
Stars and Stripes امریکای ورځپاڼې لیکلی چې امریکای سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منځورولو هڅه کوي. د امریکا د پوځي ورځپاڼې لیکي د ټرمپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یو ډله سناتورانو د چهارشنبې په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4000 نوي ویزې ورکړل شي. Stars and Stripes د یو سناتور جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروری ده ځکه افغانان امریکا ته پلو خدمات په خاطر لګواک سره مخ دي. ورسپان لیکي افغانانو ته د نویو 4000 ویزو لایحه به روان 2019 میلادي کال سپتمبر په لیکيږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوی چې افغانان او عراقیان د ویزو لترلاسه کولو منع کوي. متحده ایالاتونو لتیری یوې لسیزې رئیس د خاصې کډوالۍ پروګرام په نوم او 10000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړې ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی ښځو او بچیانو ته ورکړل شوی دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند باسچن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونی برید په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسچن باندې 30 طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. 30 افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکوونکي وژلي وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسچن پوځي اډې د طالبانو د یاد برید یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کېږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور له دندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې پخوانی قمندان موین فقیر د عسکرو د عیاشې د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورسپانه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یادې پوځي اډې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی وبه پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یوه افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال امرخیل ویلي لدې چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډېر دفاعي حالت غوره کړی. ورسپانې د هغه په حواله زیاته کړې افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نه شي کولای بلکې د ده په خبره تر ډېره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې تهران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبري غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعاً ناسمه ده. ولسمشر ترامپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي و چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ترامپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 نور لاسلیک کوونکي برتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ترامپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووزي. واشنگتن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي. تاسو لا پیغامونو
له کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ د پیښ درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیښ درې کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یو شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان بیسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنې بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان بیسیم له چارواکو سره یا وزارت مخابرات چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو فامیلونو سره په اسانه ارتباط ونیسو. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبرې کوم مونږ چې کوم د حکومت را سره ځمکو ژمنه کړې وه چې مونږ تاسو ووایو نمره ځمکه درکوو. کاغذونه چې کوم دی مونږ ته راتنه پلاس راته دي. دلته کې چې کوم دی ستونزې ډېرې دي، مشکلات هم زیات دي. کور کې چې کوم دی 5000 روپۍ رانه کړی اخلي. نو که چېرته مونږ ته مطلب لري چې دا یو کراله راکړي کرایه او دغه نه به چې کوم دی د ستونزو مشکلاتونه به لږ خلاص شو. مونږ د ننګرهار د والي نه چې کوم دی نو دا خاص کړو
دمبر پر غاړه باندې مکتب جو کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راواستی چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. نو زموږ د آزادۍ د کارکوونکو دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسلینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي، پر سر باندې مامورینې دي. هغه راغلي او برګرځېدل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هېڅ شی نه لري. آزادۍ د کارکوونکو ته مننه. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په سنگاپور کې د جالي خبرونو د خبرېدو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې پیل شوي دي. دا چې دا هڅې څه دي اسمت څاروان براته وایي.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جالي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعلکاریو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون له مخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلي چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژۍ کمپنیو ته کیشي، نه هغه کسانو ته چې خبرې خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیره میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالی شورا د درالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې دوو دیشو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو 40 کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چرواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي دي. د بشري نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای شي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې شي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتی ځنډیدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نیمه نړۍ او کور کلی خوترغه مخ کې یو راپور خبرو. د شمال زوند سوداګری خونی مسولان وایي چې د ناامنۍ د زیاتوالي له کبله په بلخ کې د شیزنه متشبسینو او سوداګرو پنګونه کم شوی ده. سوداګر میرمن شکایت لري چې حکومت تولیدات او محصولات ته د پخو پتیر پاملرنه نه کوي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه په دې مسلې باندې راپور را لېږلې ده.
په شمازون کې د سوداګرۍ خونې د خزو څنګ مشره شکیبا شکیب ازلی راډیو ته وویل چې نامنی سبب شوی ترڅو متشبس او سوداګرۍ خزې پنګونې تزړه نه کړي. د هغې په خبره چې متشبس او خزو د هغوی محصولاتو او تولیداتو ته د بازار د نشتون په خاطر د خپل پنګونې کچه کمه کړې ده. په دې وروستیو کې کومې نامنې چې رامنځته شوې دي سوداګر ښځې هم زیانمنې کړې دي. د هغوی د پانګونې کچه نسبت پخوا ته په مراتبو کمه شوې ده، ځکه په ټولنه کې اقتصادي ضعف یو له همدې عواملو بلل کېږي. په همدې خاطر د تولیداتو کچه ډېره کمه شوې. په بلخ کې یو ښځینه سوداګر سیمه هاشمی وایي چې تر 3 کلونو مخکې یې په دې ولایت کې د شامپو تولید، لاسي صنایع او وچ میوې او حیواني محصولاتو په برخه کې پانګونه کړې وه، خو اوس مهال د نامنې له ویرې او تولیداتو ته یې د بازار د نشتون په خاطر خپل ټول کاروبار یوازې د لاسي صنایعو تولید ته ځانګړی کړی دی. د آغلی هاشمی په خبره تر دمه د ښځینه پانګوالو د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې او د هغوی سوداګریزو تولیداتو ته د بازار موندنې په خاطر دولت هیڅ ډول معاصر فعالیت نه دی ترسره کړی. په دې وروستیو کې سره له دې چې د دولت لخوا سوداګر ښځو ته وادي ورکړل شوی، خو د هغوی د وړتیاو د لوړوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره شوی. همدارنګه د هغوی محصولات او تولیداتو ته بازار موندنه نه ده شوې. د دولت د بې‌پامۍ او د نامنې د زیاتوالي په خاطر د ښځو د پانګونې کچه کمه شوې ده. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپیزاده وایي چې نسبت بل هر وخت ته په بلخ کې د ښځو لپاره د کار کولو او پانګونې زمینه هواره ده. د هغه په خبره چې حکومت هم هڅه کوي ترڅو د متشبسو ښځو د تولیداتو د خرڅلاو او ورته د بازار موندنې لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړي.
زمینی کار به اینا نظر بند
د هغوی لپاره نسبت نور ولایتونو ته په بلخ کې د کار زمینه ډیره هواره ده، او خوشبختانه په دې ولایت کې موږ د مالی وزارت د اختصاصي بودیجې څخه په استفاده په هڅه کې یو ترڅو د هغوی لپاره یو دایمي نندارتون جوړ کړو ترڅو پکې خپل تولیدات او محصولات نندارې ته کېږدي او ورته بازار موندنه وشي.
بسازیم که
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د شمازون د سوداګرۍ خونې ویلي وو چې په بلخ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر له بهر څخه د سوداګریزو توکو د وارداتو کچه هم زیانمنه شوې.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. دا اونۍ د نیمې نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا حامله ښځې روژه نیولی شي؟ ولې ځینې کورنۍ حامله ښځې دې ته مجبوروي چې روژه ونیسي؟ او که حامله ښځې روژه ونیسي دوی او ماشوم له څه ډول خطر سره مخ کیدلی شي؟ اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي؟
نوستا ماشوم بیخي په وچه پروت دی، هغه نبض یې ورو کمیږي.
بس وایي ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي.
هغه ښځې چې حامله وي شریعت دوته وایي چې دوی روژه ونیسي.
دا مایندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي. پام دې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی دی. د خبرونې په وروستیو کې د نسایي او ولادي برخې له یو متخصص سره غږیدلی یو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
روغتون ته د یوه ناروغ پوښتنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې. ځوانه وه، لوی کمیس یې په تن و، په سترګو کې اوښکو ځای نیولی و، له درده بی قراره و. د زیات خپګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي، خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده. له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه. دغه ځوانه ښځه له هلمند ته راغلې وه، په لومړي ځل حامله وه، خو مازف ډاکټر ورته ویلي وو چې کیدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي. او مې غوښتل ورسره خبرې وکړم. زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې لا هم رېږدېدل. اندېښمنه وه، زړه نازړه یې ځواب راکړ. دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي.
اوس د روژه ماته کړې ده؟
و ماته کړې. مې
چای دې خوړلې دي که
نه؟ نه چای مې نه دي خوړلې. پښله مې کې چې مې چیس کړې به مې چای نه دي خوړلې، ځکه یې رېږم سمه ډېره رېږم. نه اوس خو راته دی ویل، اوس را باندې سم در راغی. د اپرېشن چې راته ویل بس در را باندې راغی. یا نن اپرېشن وکړه پرون یې راته ویل، پرون نغل یا به سبا کې. وستا ماشوم بیخي په وچه پروت دی، وی هغه نبض یې ورو کمیږي. وی ما ویل مالاسې خو مې موږ نه دقیږي، نور را باندې روژې راځي. ما وی به نیسمه هېڅ به روژه ونیول. نو
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي، په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي. د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی. په افغانستان کې د ځینو ناروغانو